قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي راډیو لومړنی یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو. د ازادي مجلې په دې غنه کې مو د نورو غنو مطالبه ترڅنګ د هیواد د نامتو داستان لیکونکي مرحوم اکرم عثمان پر اثرو د ادبیاتو له استادانو سره خبرې کړې دي.
ایو داستان د دې مردار قوله مو دومره دقیق برخورد د کابل د خلکو له ژوند او فرهنګ سره په هیڅ نشته کې نه لیدلې او نه یې وځه ده. د دې ټول لن داستانونه د غسی دي چې له خلکو اخیستل شوي دي. د دوی کرکټر د دوی فرهنګ په کې منعکس شوی دی.
له ازادۍ مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د هلمند والی وایي امریکایي پوځي روزونکي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تفاهم لیک پر بنسټ د ولایت ته استول شوی دي او له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې به هلته فعالیت کوي. د هر سور سره ځي په پیل کې خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د هلمند والی وایي لږ تر لږه 800 خوراکي مواد له کابله د ورسېدو په حال کې دي. د بغلان په پل خمري کې پرون یوه ځوانه ښځه د بازار په منځ کې ووژل سوه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په سوریه کې د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د پوځي همکاریو په اړه د امریکا او روسیې خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند والی وایي لږ تر لږه 800 خوراکي مواد له کابله د ورسېدو په حال کې دي او نن به په دې ولایت کې د جګړې له امله په بې ځایه شویو کورنیو وویشل سي. د حیات الله په وینا له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې د هلمند او کندهار د لویې لارې د بندېدو له امله ځنډېدلې وې. د هلمند والی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پر دې لاره زیات مینونه ایښي وو خو 90% یې پاک شوي دي.
سلګونه ماینونه مونږ لمانځه وړي دي او خونڅه کړي مو دي. د دې سړک عاجل ترمیم باندې اخته یو کاندې او هغه تخریبات چې د ماینونو په واسطه منځ راغلي ترڅو هغه دکو.
د هلمند والی څرګنده کړه چې د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې د جګړې له امله لږ تر لږه 15,000 کسه بې کوره شوي چې لښکرګاه او نورو سیمو ته پناه وړې ده. د کندهار چارواکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې د بندېدو له امله په سوداګرو ته زیات مالي تاوانونه ورسیږي. د کندهار د ولایت ویان سمیم خپلواک ازادۍ راډیو ته وویل چې پرون په دې ولایت کې د پاکستان له قونسلګرۍ سره رسمي خبرې وشوې خو ستونزه لا نه ده حل شوې.
هوا ګرمه ده، اکثره مېوې خرابېږي او د عظیمي تجار صاحبانو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. ولایت وکم هڅه کوي چې هر څومره چې ژر امکان ولري د بهرنۍ چارو ریاست ته لري دغه موضوع حل کړي.
د پاکستان حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ د سپین بولدک او چمن لاره وتړله. د بغلان په پلخمري کې پرون یوه ځوانه ښځه د بازار په منځ کې ووژل سوه. د بغلان امنیت قومندانۍ ویان جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښځه 40 کلنه وه او د یو ماشوم مور وه. د بشارت په وینا د ښځه د هغې طلاقې شوي مېړه د پلخمري په بازار کې په چاقو ووهله او ویې وژله خو حمله کوونکی نیول سوی. تر دې پیښې دوه ورځې وړاندې د بغلان په ګذرګاه ولسوالۍ کې 12 کلنه نجلۍ چې د مېړه په کور کې شکنځه شوې وه هم ووژل سوه. د هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په سوریه کې د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د پوځي همکاریو په اړه د امریکا او روسیې خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. جان کیری پرون کینیا ته د سفر پر مهال وویل چې اوس مهال په دې اړه خبرې اترې روانې دي. د وی پر روان ورځو کې به زموږ استازي ټیمونه سره وګوري ګورو بچې دا بحثونه کومې خواته ځي او په غالب ګمان په پای کې به زه او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګورو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدار زیاتونه وکړه چې یو خواته د روسیې او ایران په څیر هیوادونه چې د روسیې د رژیم ملاتړ کوي او بل خواته امریکا او متحدانې چې د بشر الاسد رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي باید د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره ګډ کار وکړي. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې پرون د متحد قومي غورځنګ د پلویانو او پولیسو ترمنځ پنښته کې یو تن ووژل سو او 8 تنه ټپیان سول. د متحد قومي غورځنګ یو شمیر پلویانو پرون په کراچۍ کې پر دو تلویزیونو شبکو حمله وکړه او درې موټر یې وسوځول. د کسانو له لندنه د متحد قومي غورځنګ د مشر الطاف حسین چې ځان یې تبعید کړی د وینا تر خپرېدو وروسته په کراچۍ کې یو غوغا جوړه کړه. الطاف حسین په پاکستان کې پر مطبوعاتو تور پورې کړی چې د ده د ګوند د یو شمیر پلویانو د نیول کېدو په اعتراض کې د هغه شپږ ورځني احتساب یې له پامه غورځولې ده او ورباندې خبرې نه دي کړې. په کراچۍ کې د پولیسو یو افسر ولیدي چې د دې کسانو د خورولو لپاره یې اوښکۍ بهونکی ګاز کارولی او لږ تر لږه دولس تنه یې نیولي. په کراچۍ کې د یو روغتون مسؤول ولیدي چې د پولیسو الطاف حسین د پلویانو ترمنځ په نښته کې د دوو کسانو پر بدن د مرمۍ نښې لیدل شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي کیوبا ته د هغه سفر به د هوانا او تهران په اړیکو کې یو نوی فصل پیل کړي. محمد جواد ظریف له یو لوی تجارتي پلاوي سره کیوبا ته تللی او پرون یې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ایران له کیوبا سره ښه روابط لري. د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر د ایران د بریالۍ بهرنۍ کړنلارې ستاینه وکړه او یو وار بیا یې د خپل حکومت پر دې دریځ ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د ځانګړو اهدافو لپاره د اټومي انرژي د درلودلو حق ولري. تهران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې پر اساس د نړیوالو له اقتصادي بندیزونو وتلی او هڅه کوي چې له کیوبیا سره تجارتي راکړه ورکړه زیاته کړي. محمد جواد ظریف او ورسره تلی پلاوی به د لاتین امریکا هیوادونو ته په دې شپږ ورځني سفر کې چیلي او نیکاراګوا ته هم ولاړ سي. او ایتالیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اسلام پالو وسلوالو د ګواښ په وړاندې د ګډو امنیتي تدابیرو ژمنه وکړه. د ایتالیا صدراعظم ماتی رینزی، د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند پرون د خپلو ځوانانو لپاره د اقتصادي ملاتړ د پروګرامونو د پیلولو موافقه هم وکړه. د دریو هیوادونو مشرانو پرون په خپلو کې د کورنیو او بهرنیو دفاعي همکاریو د پراختیا، د زیاتو استخباراتي معلوماتو د شریکولو او پر سرحدي سیمو امنیت د ټینګولو ژمنه هم وکړه. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه
زمون غغلا ازادي رادیو ری قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه وګوري azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. اوس هم ورزو لاندې خبري برخه ته. لمړی راپور دی د هلمند والی وی د ولایت امریکایي پوځي روزون کې د افغانستان او امریکا د متحدو ایالاتو د امنیتي تفاهم لیک پر اساس استول شوی دی. حیات الله حیات وی د امریکا پوځي روزون کې د افغان حکومت په اجازه د ولایت تتللی او له امنیتي چارواکو سره د همغږۍ پر بنسټ به فعالیت کوي. په کابل کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت ویندوی پرون څرګنده کړه چې هلمند ته نږدې سل روزونکي استولې دي. د هلمند والی ویل چې د دې روزونکو ورتګ به د امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرام له پراختیا سره زیاته مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د هلمند والی حیات الله حیات وای د سلو او یو نیم سل ترمنځ امریکایي روزونکو چې تازه د ولایت تستول شوي په لشکرګاه ښار کې په پوځي قطعه کې ځای پر ځای شوي او د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې به مرسته کوي. د والی په وینا د امریکایي پوځي روزونکو د افغانستان او امریکا د امنیتي او پراختیايي همکاریو د تفاهم لیک پر اساس او د افغان حکومت په غوښتنه او اجازه هلمند ته تللي دي.
برای شما معلوم است توافقنامه که بین دولت اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا شده.
تاسو ته څرګنده ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تفاهم لیک پر اساس دوی په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي چارو کې زموږ سره همکاري کولای شي. د شکرګاته د هغوی د راتګ هدف زموږ د امنیتي ځواکونو ښه تنظیم او تربیه ده او تابان دا کار د افغانستان د اسلامي جمهوري حکومت ته اجازه لمخه شوې ده. هر حرکت چې نن یې بهرنیان په افغانستان کې کوي د افغانستان له پوځ او امنیتي چارواکو سره د همکاري لمخه کوي. په وروستیو کې د امریکایي پوځي روزونکو تقریبا سل یا یو نیم سل کسیزه قطعه په لشکرګاه کې ځای پر ځای شوي چې زموږ له امنیتي ځواکونو سره به له نږدې هر اړخیزه همکاري کوي. د هلمند والی حیات الله حیات زیاته کړه چې ورغلي امریکایي ځواکونه په جګړه کې ګډون نه کوي. د ښاغلي حیات په وینا په هلمند کې مخامخ او جبهوي جنگ د افغانستان د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی. خونړیوالي قواوي د تجهیزاتو او هوایي ملاتړ په برخه کې همکاري ورسره کولای شي.
مقابله با دشمن غیر از حمایت تخنیکی و هوایی
لا هوایی او تخنیکی ملاتړ پرته له دشمن سره مخامخ مقابله از موږ د امنیتي قواو کار دی. موږ په هم دا کار کړی او اوس هم کوو. امریکایي ځواکونه د تعلیم او تربیه او د هوایی ملاتړ لپاره راسره دي. په هلمند کې د ډېرې مودې راهیسې امنیتي وضعیت خراب ګڼل کېږي او د دې ولایت په زیاتو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د هلمند د ولایتي شورا مشر کریم اتل د فرانسې خبري اژانس ویلي چې د دې ولایت 30% زیاته برخه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د کریم اتل په وینا هغه ولسوالۍ چې حکومتي لور یې د واکمنۍ ادعا کوي یوازې د ولسوالیو د ودانیو په حد کې د حکومت په لاس کې دي. خو د هلمند والي په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت تر ښه کېدو خبر ورکړ او وی ویل چې د وسلوالو طالبانو دا هدف چې هلمند به سقوط وکړي شنډ شو. حیات الله حیات تایید کړ چې په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم جنگ روان دی خو ټینګار یې وکړ چې د هلمند د جنگ د ملا تیر مات شوی دی. په هلمند کې د رپورټونو پر اساس هر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت اپیم تولید او قاچاقېږي چې نړۍ ته د هیروینو د صادراتو تر ټولو زیاته برخه جوړوي او ویل کېږي چې هلته د جګړې د تمویل یوه اساسي سرچینه هم ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر منو اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروگرام خبرو خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوښ شي چې د لویدیز په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه یې کړې.
ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له بیا رغونې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستوري ماڼۍ د پرانیستنې او په دې مناسبت د هند د صدر اعظم نریندر مودي د څرګندونو په باب لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي په داسې وخت کې چې پاکستان او چین دواړه په افغانستان کې د نفوذ لپاره هلې ځلې کوي، صدر اعظم مودي له افغانستان سره د هند پر اړیکو تاکید وکړ. ویل دا اړیکې به لا پیاوړې او ژورې شي. مودی د چابهار د ترانزیتی لاری او سلما بند یادونه هم وکړه. د وویل دستوري ماڼۍ بیا رغونه یو بشپړ متفاوت اړخ لري خو له څو نظرونو د هند او افغانستان په اړیکو کې بنیاد ګڼل کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په خپلې یو پرستۍ ګڼه کې د حبیب الله کلکانی په اړه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې د یو ظالم افغان پاچا لپاره د مقبرې د جوړولو په خاطر جنجال. د ورځپاڼې پر اساس د حبیب الله کلکانی په باب د افغانستان په تاریخ کې عام نظر دار چې نوموړی یو بې سواده غل و چې لارې به یې وهلې. د 1909 میلادي کال یو اصلاح غوښتونکی پاچا له واک لیرې کړ او 9 میاشتې ظالمانه واکمني وکړه. مخکې تر دې چې د شاهي پوځ له لوري ونیول شي او اعدام شي، د مدرنزم ټولې نښې په بې رحمۍ له بېخې ایستلې وې. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له لیکنې سره سم په افغانستان کې چې د خونړیو قبیلوي جنګونو او د بهرنیو استعمارګرو پر ضد د سختو مقاومتونو تاریخ لري، جګړه ماران چې اوس په سیاستوالو بدل شوي دي، حتی مړه شوي جنایتکار پاچاهان هم مینوال او پلویان لري. ورځپاڼه زیاتوي حبیب الله کلکانی ته د مقبرې د جوړولو نظر د تاجک اقلیت د فعالانو له لوري وړاندې شوی دی چې وایي کلکانی یو مؤمن و چې له چټک مدرنزمه ویرېدلی و او په لویدیځو جامو کې د امان الله خان د میرمنې د عکسونو لیدو غوسه کړی و. واشنگتن پوسټ مخالفانو نظر ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې هغوی کلکانی یو بې رحمه او ناپو بولي او وایي چې کلکانی د ښځو دشمن، جنایتکار او مرتجی و چې د خپل واک په لنډه موده کې د نجونو ټول ښوونځي بند کړل. ځینې نورو نوموړی د افغانستان د مدرن تاریخ یو تور داغ بللی او له ملا عمر سره یې پرتله کړی دی. واشنگتن پوسټ په مرنجان غونډۍ کې د یو ساتونکي خبرې راخیستې چې د ظاهر شاه دوره په افغانستان کې د سولې او ثبات دوره یاد کړه او دې غونډۍ ته یې د کلکانی د مړي د وړلو لپاره هڅه د خپلو ګټو لپاره د تاجک مشرانو د سیسه وبلله. د غساتون کې واشنگتن پوسټ هم دا راز ویلي چې د حبیب الله کلکانی او ملا عمر ترمنځ هیڅ فرق نه و.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له افغان ولسی شاعر او سندرغاړي نیاز ولی شهید یار سره مرکه اوري
ارچا برتوی چې شهیر نه د سمندر د حق نه پټوی نر ده
عبدالباری نورانی راتوای چې ګوګل ژباړن ته څومره پښتو جمله داخلي کړې دي
کله چې لومړی وار د ګوګل اعلان پر مجازي نړۍ باندې وسوج نو ما دا هوډ وکړ چې زه به د پښتو ژباړه تر ډیره راځي واسمي هغه وسره کوم
په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تشبیه پر ځینو ډولونو راته غږیږي تر دې هر څلومبی خبرونه لرو صفی الله ستانکځای راوروي
تیره پنجشنبه د افغانستان نامتو کیسه لیکوال ډاکټر اکرم عثمان له فانی دنیا سترګې پټې کړې مرحوم ډاکټر عثمان نه هویا کال لمخه په هرات ولایت کې زیږیدلې و خو د به خپل ویل چې نیمه بلخی او نیمه کابلای ده هغه په دې خاطر چې مور یې د بلخ او پلار یې د کابل و مرحوم عثمان د کابل په استقلال او حبیبیه لیسیو کې زده کړې کړې او د سیاسي علومو په برخه کې د تهران له پوهنتون څخه ډاکټر اخیستې و اکادمیسن سلیمان لایق چې په ماشومتوب کې د مرحوم عثمان استاد و وایي چې اکرم عثمان د نوموړي لنډو داستانونو په خلکو وپیژند
ډاکټر صاحب عثمان زه ډېر زور پیژنم ځکه چې هغه د ماشومتوب له سنه چې دی په یو مرافع اشرافي کورنۍ کې تولد شوی و او هغو به بچیانو ته خانگی معلمان استخدامول زه د دې خانگی معلمم دغه تصادف وسوی دوی په کور کې دوی ورونه د دوی خوندې د ما سره به درس وایي د په ما سن کې په حتی په لیکلو د ځینې پیسونو فارسي پیسونو چې ما په خپله وسه البته هغه ده ته د ژبې په لحاظ تصحیح کول لیکن هر هنرمند چې ده هغه یو دروني جوشش لري چې هغه نه استاد ورکولی شي نه فامیل ورکولی شي لکه د خدای یو عطا ده چې ورېږي دی په طبیع لحاظ باندې ډېر مستعد و دې ته چې جامعه وپېژني ده په یوازې دې چې خپل د کورنۍ په منځ کې هغه اکسپشنونه چې دی ځوراوه په یوازې دې چې ده ته وقته ورکړي ده ته یې بیداري ورکړه دی ډېر باشرفه سړی و دی اخلاقا ډېر ټول سړی و یعنی پاک دامنه سړی و لاس پاک و خوله پاک و لمن پاک و او ارمانی سړی و هغه په کورنۍ پورې پابند پاته نه سه حتی دغه چې دی چپو نظریاتو ته هم لاړ په دې ټول روشنفکران پوهېږي هغه دغه د دغه جامع د وضع مطالعه وه نو دی مخصوصا د کابل په ښار کې د کابل په خلکو کې د تجربه تکمیل شوه د هغه په خپلو لنډو داستانونو کې دا ټول خپل داستانونه د ښار له خلکو واخیسته چاره یو داستان دی د ګوډي پرامباس سوانه تشکلی انوان د داستان دی چې مردار قوله مو دومره دقیق برخورد د کابل د خلکو له ژوند او فرهنګ سره په هیڅ نشته کې نه لیدل او نه یوازې دا د ټول لنډ داستان د غسی دی چې له خلکو اخیستل شوی دی او د خلکو کلتور انانات غوښتنه د دوی کرکټر د دوی فرهنګ په کې منعکس شوی دی
د خغلی لایق په وینا اکرم عثمان په دا وروستیو کې یو رومان لیکلی و چې د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو پیښې په سمبولیکه بڼه راخیستې دي
په آخر د عمر کې د یو رومان ولیکه او هغه رومان یو د جلدي ډېر پراخ رومان ده چې زه فکر کوم زیات کار هم ده په مهاجرت کې په غوږو کې چې کله په سویدن کې و نو ډېر دلچسپ اثر ده هغه د ثور د پاڅون په مرحله کې او له هغه نه راوروسته او له هغه نه لږ ورمخکې په دغه زمان باندې لیکلی ده په دې کې شارلاتان کرکترونه بد کرکترونه په سمبولیک ډول که په سیاست کې و که په حاکمه محافلو کې و که زموږ په ګوند کې و هغه ته ده کوشش کړی چې هغه په خپله ژبه باندې داسې توضیح او تفصیل کړي چې د یو رومان سره مناسبه ده او د رومان ژبه د سیاست ژبې سره جلا دي لیکن هغه ډېر زخیم اثر ده او ډېر د لوی شاهکار ده ډېر قوي ده لیکن کوم شی چې خلک ته انتباه اخلي او اکرم عثمان یا اکرم عثمان که او د خلکو زړونو ته یې ورننیوس دغه لنډ داستانونه دي چې هغه ولیکل دی پر د خپل شخصي لحاظ باندې هم لکه خپل داستانونه د خلکو سره و او خپل اختیار یې هېڅ کوم سیاسي لیډرشپ ته ونه سپاره تر پوهې پورې خپل قضاوت د یو وطن پرست سړي په حیث د یو چا چې نظر یې چپې خواته و همیشه یعنی د مستهلکو طبقاتو او اقشارو په حمایه کې و او ځان یې هم په غوږ شمېره او شاید هم دغه صحیح وي
د علوم اکادمي سلاکار سرمحقق استاد حبیب الله رفیع وایي د مرحوم ډاکټر عثمان ډېر خوږ غږ و او د چې به کله خپلې کیسې په راډیو کې لوستې ټول به پرې راټول و
ډاکټر اکرم عثمان د خدای وو بخي د هیواد یو لوی ادیب او لیکوال، خصوصا د لنډو کیسو په لیکلو کې لوی لاس درلود، خصوصا د کابل په لهجه د کابل د خلکو د ژوند د تمثیل لپاره خپلې کیسې وقف کړې وې او د خلکو ژوند به د خلکو په ژبه او لهجه تمثیلاوه، او کله به چې په راډیو کې په خپله خوږه لهجه لوستې د راډیو اورېدونکي به پرې راټول وو او ټولو به په مینه او خوند اورېدې. دای د دری یو منفرد کیسه لیکونکی و چې د ده کیسې خپل ارزښت لري، خپل پایښت لري او د تل لپاره به د افغانستان په ادبیاتو کې د ده ځای خالی وي او د ده آثار به د افغانستان په دری ادبیاتو کې لوړ او ډیر بر مقام ولري.
در وخت عثمان د لنډو کیسو څو ټولګې چاپ شوې دي. نازی جان همدم من، مردها را قول است، وقت نیها گل می کند، مرد و نامرد، درز دیوار، امان کوچه، قد سالی، زین دستانون فیلم شیوی هم دی لکه مردها را قول است او دریاب خان. مرحوم عثمان لشاوخوا 15 کلون رهیسی په سویدن که وسیده. دزمری د میاشتی پا یویشتم کرکی لگوت و ولوید او دتلی و لکاروان سر ملگرشو روح دی خادوی. تیرونه سل لرغونی آثار چې په افغانستان کې د کورونی جګړو پر مهال لوټ شوي و له جاپان څخه بیرته افغانستان ته راولېږدول شول. د بختر آژانس د خبر له مخې د افغانستان کابو سل تاریخي آثار چې په هیواد کې د تنظیمي جګړو پر مهال لوټ او د قاچاقو په ډول جاپان ته لېږدول شوي و، د یو جاپاني تبه ایکو هیراما لخوا چې پخپله هم په خپل هیواد کې په فرهنګي فعالیتونو بوخت دی، راټول او په توکیو کې د افغانستان د سفارت مسؤلینو ته وسپارل شول. د افغانستان سفیر ډاکټر محمد امین فاطمی دا آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معین زردشت شمس ته وسپارل. زردشت شمس د دغو آثارو په راټولولو کې په توکیو کې د افغانستان د سفارت او د جاپان د فرهنګي شخصیتونو د همکارۍ له امله مننه وکړه. یاد دی چې دوه آثار لا هم په توکیو کې پاتې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو په وینا هغه به هم په نږدې راتلونکي کې له جاپان څخه را انتقال شي.
د افغانستان له خپلواکۍ څخه د دفاع د 90مې کلیزې په مناسبت په کندوز کې د مدني او فرهنګي ټولنو غړو سپورتي سیالۍ ترسره کړې. نورال زموږ همکار عدیس پردیس را کوي.
د 15 ورځو راهیسې کندز میشتو فرهنګي فعالینو هڅې پیل کړي ترڅو د خپلواکۍ و نویو مکلیزه په شاندار مراسمو سره ولمانځي. د مدني ټولنې یو شمېر غړي او فرهنګي غړي وایي چې د نورو پروګرامونو سربیره به د صد د میاشتې په 20مه نیټه د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې او د پسرلي ټولنې ترمنځ د کرکټ سیالي هم وکړي. رحمان الله سجاد چې په کندوز کې د پسرلي کلتوري او ادبي ټولنې مشر دی وایي خپلواکي د افغان ولس لپاره د سولې، مینې او ورورګلوۍ پیغام لري او دوی هم هڅه کوي چې د بیلابیلو فرهنګي پروګرامونو په دایرولو خلکو ته دغه پیغام ورسوي.
د 13-15 ورځو راهیسې د کندوز ټول فرهنګیان د آزادۍ ورځې د لمانځغونډې لپاره په تابعګانو باندې مصروف دي چې په دغه کې د کندوز ولایت د ټولو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو غړو برخه اخیستلې ده. په ښار کې د ښارګشت لپاره هم د موټرو لپاره تابعیا نیول شوې ده. همدارنګه په ښار کې به بیرغونه ځړول کېږي د ښاروالۍ په همغږۍ باندې او د ولایت په همغږۍ باندې. همدارنګه په څلورو بندرونو کې به د مختلفو ټولنو بینرونه هم ځړېږي.
عزیز الهام او اسلم رشیدی د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې غړي او مدني فعالان له ټولو هیوادوالو او بیا په خاصه توګه د شمال خلکو غواړي چې په هیواد کې د ستونزو د هواري لپاره لاسونه سره ورکړي او یو بل وسخمي.
تر 28 ناسک پورې به دا لړۍ دوام لري. په دې کې موږ سره مختلف ګوندونه، مختلفې ټولنې، مدني فعالان ګډون لري او ټولو هڅه به دا وي چې انشاءالله دا ورځ به ښه په شاندار مراسمو سره په کندوز کې لمانځو. او د کرکټ کومه لوبه چې په نظر کې نیول شوې دا لوبه به د کرکټ بورډ په حمایت باندې د قهوخانې په لوبغالي کې د آزادۍ ورځ نیو ورځ مخکې په 20 تاریخ باندې په لار اچول کېږي. لوبه به په 3 بجو پیل کېږي چې په دې کې به د کندوز ګڼ شمېر دوستان، مینوال، ملګري هم ګډون کوي او کوشش به کوو چې داسې لوبه به وي چې یوه دوستانه لوبه وي. دا یو نوښت دی په کندوز کې د مدني ټولنو لخوا.
دې څلنو په کندوز کې د پردیس کلتوري او ادبي ټولنې او د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې په نوښت باندې د کرکټ لوبه د خپلواکۍ و نویمې کلیزې لمانځلو لپاره ترسره کېږي چې دا لوبه به د اسد په 20 تاریخ باندې د 3 بجې پیل کېږي او د ځل نو په دې لوبه کې معیاري قوانینو باندې به دا لوبه ترسره کړي. کندوز کرکټ بورډ او د افغانستان کرکټ بورډ به موږ سره مرسته کوي په دې برخه کې.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې همدا اوس هم په ځینو ولسوالیو کې وسلوال مخالفین فعال او هر ورځ له دغه ولایت څخه د جنگ جګړو خبرونه ورکول کیږي. خو دغه ولایت مدني فعالان وایي هڅه کوي چې د فرهنګي فعالیتونو پر مټ خلک سولې، مینې، ورورګلوۍ او قوت ته راوبولي.
د کندهار اوسیدونکي عبدالباری نورانی شاوخوا 20,000 پښتو جملې ګوګل ژباړن ته داخله کړې دي. نوموړی وایي پښتو ژبه په دې وروستو کې ګوګل ژباړن ته داخله شوې ده. په کار ده چې قاموس لیکونکي دې موضوع ته توجه وکړي، کره او سمې جملې ګوګل ژباړن ته واستوي. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی له نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې ګوګل ژباړن ته د پښتو ژبې داخله دل څه اهمیت لري.
ګوګل د پښتو ژبې ترجمه چې ده ډېرې زیاتې ګټې لري. هر شی د ګوګل سره ارتباط لري. نو کله چې پښتو ترجمه او ګوګل ته جمع شي نو د دې څخه خلک په اصطلاح د کتابو د نورو مثلا په یاهو کې، په جیمیل کې، په سکایپ کې، په نورو کې، یعنی د ټولو اصلي سرچینه چې ده هغه ګوګل دی. یعنی هر شی د ګوګل سره ارتباط لري.
ویل کېږي چې تاسو خپل 20,000 جملې پښتو جملې ګوګل ته داخل کړي دي.
کله چې لومړی وار د ګوګل اعلان پر مجازی نړی باندې وسو چې ګوګل غواړي پښتو شامل کړي په ترجمان کې، په ګوګل ترجمان کې، نو ما دا هوډ وکړ د ځان سره چې زه به دغه پښتو ژباړه تر ډیره د چوسمی هغه بو سره کوم. نو په هغه لړۍ کې دا دی تر اوسه پورې تقریبا په حدود اته میاشتې شاوخوا تیرې شوې دي چې ما دا لړۍ دا د وزارت ته تقریبا سوال ده.
که تاسو د افغانستان په نورو ولایتونو کې معلومات لري، په مجموع کې خلک په دغه برخه کې همکاري کوي؟
زیات معلومات زه نه لرم، خو ما په وار وار مجازي نړۍ باندې دغه ما کوم دغه چې ما کوم کارګردګي کړې ده کچیر نور کسانو کړي، ما خواهش دا و چې یعنی هغه بوم دا شریکی چې یعنی موږ هم دا فعالیت دغه رسولې دي. خو ډیرو کم کسانو مثلا په حدود کې شال چاس 200 ترجمه کړي، چا زر پوری، چا 1500، چا 200، چا 300، یعنی بيخي داسې په زورو کې مې څوک نه دی لیدلی چې وای دا دی ما په زورو کې دغه ترجمه کړې ده.
تاسو خپل چې دغه 20,000 جملې مداخله ولې ګوګل ته د ګرامر د نظر څخه د چا سره مشوره کړې و؟
اصلا دلته داسې حساب لري د ګوګل ترانسلیټر دا کوم جمله چې دی مثلا تاسو په انګلیش باندې درک ته هغه پښتو باندې ترجمه ورته کوي، تاسو ترجمه شې دا د خپل پیسلا سرور شې هغه کې سپتیږي. دا جمله چې تاسو کړې ده دا جمله یوازې داسې نس کېدل چې یوازې د انګلیش جمله تاسو د کړې دغه لپاره به کاریږي. پښتو جمله تاسو کړې ده غواړي په انګلیش ترجمه کړي، دا سرچینګ یې کوي هغه چې د هر څه سره مثلا برابر کوي هغه ستا لاس باندې نه دی. قسم ته دا جمله په عین وخت کې شپه صحیح توګه سره ژباړلې ده ورته. خو کله چې یو بل کس وغواړي د دغه جمله مثلا معنا واخی، هغه کچيري مثلا دا جمله د دغه سره لږ نه تفاوت ولري، بیا ګوګل د دې جملې په مقابل کې کچيري یو بل شی مشابه سره پیدا کی او ماغه تاته په یو سکه درکې وای دا واستا معنا ده. ژباړن چې کوم دی دا وسې خلکاري دا په ډیر پرمختللو ژبه کې نیمګړتیاوي لري، لکه عربي مثلا، فرانسوي یا روسي ژبه باندې زینو کې ما کتلې دا مکمل نه په ژباړه کې یو څه مشکلات راولي. هغه ما په نظر سره په دې خاطر نه دي چې دا ژباړه مکمل شوی نه ده. ژباړه مکمل شوی ده خو مشکل یې صرف دا دی چې کله چې ته یو جمله ورکې چې د دې ژباړه ماته وکړ، دی هلته کوشش کوي چې مشابه لغات ستاسو لپاره پیدا کړي. مشابه لغات چې نو درته پیدا کړي، کچيري هغه صحیح و صحیح و کني بيخي تقریبا 80% پورې مشکلات نه راولي. 80% کچيري مکمل وژباړل سي دې پر راولي. دا ژباړه
څه کول پکار دي چې د ګوګل پښتو لغاتونو جملې زیات شي؟
د دې لپاره خو خاصتا هغه ځوانان چې وخت لري لږ جملې د ورځې ترجمه کوي، دا به داسې یو خدمت چې تقریبا 10-15 شل نه دی څلوېش کاله بعد به خلک د دې څخه استفاده کوي. دا به کاروي دا د نورو هیوادو خلک دانش باندې هغه دا اتمن باید هغه ځوانان وژباړي. ما د دې په کندهار کې ما کوشش کړی دی چې ځوانان و دې ته تشویق کړم، ځوانان په دې پوه کړم. دی وسم هغه کار باندې کوي چې دا ژباړه وکړي او پر مجازي نړۍ باندې مې هم دا په وار وار باندې شیر کړی دی ترسو خلک په دې پوسی او خلک دا ژباړه نورم پر مخ بوزي. کچیر ارسونه ډیر جملې ورته ژباړل سی هغه ډیر ښه نتیجه به ورکوي.
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د افغان کرکټونکو په وینا پر افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل پر مهال د مقاومت ادبیاتو ډیره وده وکړه. که څه هم دوی له هنري اړخه د هغه وخت ادبیات ډېر اوچت نه بولي، خو د رسالت معنا او مفهوم له نظره یې ستایي. په هغو وختونو کې د همدې لارې یو لاروی نیازولي شهیدیار و چې وینا یې د خلکو پر زړونو ناسته وه. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلي شهیدیار او د ده له ځینو مینهوالو سره مرکې کړي دي او همداراز یې د شاعرۍ په اړه ادیبان پوښتلي. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
پلزوانان پژوندو نزل تړینا جندګر تپینا پلزوانان.
افغان ولسی شاعر نیازولی شهیدیار د جهادي ادبیاتو هغه نوم دی چې په افغانستان کې د شوروي د یرغل پر مهال د افغانانو خصوصا په کوزه پښتونخوا کې د افغان مهاجرو د احساساتو ترجمان بلل کېده. د خلکو د زړه خبرې سندره کړې او خلک یې د شعر په ژبه له شوروي سره مبارزې ته دعوت کړل.
دا پلار نیکه وطن مصرو وینو کی رنگ دا دا حق باتی لو جنگ دا گولے واریگے.
نیازولی شهیدیار د پکتیا ولایت د اریوب زازی او خواته په حسن خیلو کلی کې لنن نا کابوش پته کاله په خوازه گیدلې ده. لمشومتوبې ل شعر او شاعرۍ سره جوړوه، خو خونځه په دویم ټولګي کې ترې پاتې شوه. مګر د خونځه پرې خودلو د شعر په برخه کې د د استعداد مخنیوي ونه شو کړای. ښاغلی نیازولی وای چې ک د جمعات ل منبر به کوم خبره واوریدل نو هغه کتابي خبره به می سبا ته سندره کړه.
از ټیم کې دمو زه هم دومره قوي وو چې جمع پوریز بو کومه مصالح لیم وکړه ایم او بیا په دماغو کې ټیپ و بالکل داسې بو کې نو سوا بیا و غنی مو شعر جوړول لکه د نبی علی سلام صفات او لکه نور پیغمبران داسې معجزې څرګندې کړې دي چې کوم بو وره دا بس لا یګنه مو شعر کول جوړول
لاین سوس په اشاره غنم ولې ورتا لاین ویل چې په پټا ما دا و فرګر دی په بیا ما
یو ځوان ترابی منګل د نیازولی پاړه د خپل ماشومتوب خاطرې راتوایي.
زه وړو کې وم کلو کې بشکل مونږ ودونه به حکیم جان صاحب بیروستو نیازولی بو د نور غزی جان بو اختیار صاحب خدای نیازولی به ما ته ډیر خوانځه کړ کولو چې د به هغه کوم شعرونه تقریبا مشهورتوب کې ما ټول یاد و لکه د به چې یو غل کله زما خو ګو یارانو دا کې سنتیان غوړي هر سړی باران غوړي لکه پین ګلې چې څوک ور کې وړو والما داسې مثال سیزن غنو ته د پښتنو ته حیران دي، د پښتنو د مشکلو ته حیران دي. نو ټولنیز مشکل زیاتره چړل ډیر کم شعرونه د مثلا نشکی یا ګودر او منګا ډیر کم دی غنه موریدل دي.
د پکتیا د اریوب زاجی سیمې د روکیان کلی یو اوسیدونکو ګلاب هم د نیازولی د شعرونو لمینوالو څخه دی. دی وای چې د نیازولی هم غق خوګو او هم د د په اصطلاح بی ادب نه غګید.
نیازولی خو مخکې وخت چې وو کومې پیتی چې دواته غاګي سیخ وو بیا دا به نه غږېدو ځنه کسی به د کتاب نه کړي کنه دندور متوره کې خوندور کې
دی. چې کله ځوانې ته ورسید نو پر افغانستان شوروي اتحاد یرغل کړی وو. دا هماغه وخت وو چې د پخپلو سندرو کې خلک مقاومت ته وروبلل. ښاغلی شهیدیار د هماغه وختونو د خپلې لومړنۍ سندرې په اړه راته وایي.
دسی کم کم یادیگی دشم میاله و چه وره زده طول دستا پا انتظار دیده اسلام بایرقا پا نظر قیده دا اویل چه انقلاب وشو پس موسر دا یادا همینه هم حواتی پکشو دا پا دوشو لکل اخکار بو دی کلی بو وره زده بو و تلی بو
های باتنا که وزر پورتش و دنیا باندی.
افغان شاعر او کرکتون کې احسان الله درمل وایي چې په هغه شپو ورځو کې د جهادي ادبیاتو دور او ارتیا و. همدا ولسی شاعران و چې دغه باره پر غاړه اخیسته و او ښاغلی نیازولی سرلاری و.
د نیازولی شاعری چې وا د هغه وخت د هغه شرایط سره موازی ورسره روانه و. مثلا په افغانستان کې به یو املاک کې دا یا به جنگی قوه وشاته تلی یا مخ تلی یا به کوم لوی کس شهید کېدو ځینې نور مسلې ته د ټولې په شعرونو کې پیښې به ټول انځورولې. په هغه وخت کې چون خلکو د مقاومت ادبیاتو او جهادي ادبیاتو ته ضرورت درلودو نو زموږ خوا ته په پکتیا کې په ځازیو کې ولسي شاعرانو دغه مسؤلیت اخیستی و چې پغه وخت کې یو ډیر مشهور نوم چې د خلکو په ذهنونو او د خلکو په خلو کې د غسندر وي هغه یو نزولي وو.
ښاغلی نیازولي وایي چې له ورځې بلې ته مې د خلکو تندي کتل چې زما په لیدو به غوړېدل. د مینې په غېږ کې د نیولو لپاره یې لاسونه راته وازېدل او سترګې یې ځلېدلې. ما د دوی په هر حرکت کې ځان ته مینه او درناوی حس کاوه.
ای وخت کې موسره دی خلکو دومره مینه وا چې زه ډېر زویو ته بلولم. اته خلک بو په بومو ویلوړو ورچ نه بو ویلوړو دیغو دی مینه محبت لکه زه به وی ورج نه بلې ته بيدورېدم دی بلې ورج نه بلې ته بيدورېدم. څلور سو پنځه وای کسټ مور کړی دی بند کړی دی. دا شاعري ټوله مخفله وا استاد مینه وو بغیر د خدای تعالی نه وتل چې خدای تعالی دی مو استاد.
افغان شاعر پیر محمد کاروان وای چې نیازولي د وخت د ځینو سیاسي رهبرانو غوندې مشهور وو او خلک یې د لیدلو په ارمان وو.
نیاز ولی نوم دی یاد کړ زما په ذهن کې دی هغه د مهاجرتونو اول وختونه چغ وختونه کې به مو د نیاز ولی سندرې اورېدې د دوی شاره به مې اورېدې موږ ته شاره ورته وایي لغات ورته وایي کنه خلکو کې ډېر محبوبیت پیدا کړی وو. ډېر خلکو به ویل چې دا سه په اصطلاح باندې د دریابي شاعر دی په شاره کې وایي نه بندیږي کسټونه یې عام وو. هغه په خوست کې تر پکتیا او ګردیز یا ګوټ ګوټ ته رسیدلی وو په کلو بانډو په غرونو هر ځای کې د دوی هغه کسټونه به غږېدل. ډېرو خلکو داسې غایبانه مینه د سره لرله. نو د زازیو کوم مشر سپینګیری سړی ویلی وو وای زما وای په دښمن کې دوه ارمانه دي چې یو ارمان مې دا دی چې د ګلبنی حکمتیار په جهاد کې د دم نوم وکنه چې دا ووینم او یو وای په شریو کې وای د نیازولي ووینم. نو بس بیا فکر کوم چې هغه نیازولي لیدل وو بیا ډېر خوشاله وو چې زه خدا څنګه خیسته ځوان څنګه خیسته سړی او څنګه روانه ژبه. زه فکر کوم دا د ټولنې نزولي خلک دي. د نزولو د ډلې نه یو هم نیازولي دی چې خدای دې ژوندی.
د اریوب ځاځي سیمې د روکیان کلی اوسیدونکې اسلام الدین هم د ښاغلي نیازولي له سرسختو مینوالو څخه دی. تر اوسه یې د ده دیرش کې سټې ساتلي او د هغه ګڼې نورې سندرې د کمپیوټر ایم پي تري بڼې ته اړولي دي. ما ویل ولې دې دومره خوښېږي او کله دې لیدلی هم دی او که نه؟ اسلام الدین ویل
نیوزبری خو مو نوم اوریدل دل مینه دی اوس پورې خو پیتی مې اوریدلې شوق مې اول د دین افسر پیدا شو چې کوم نقص په کوم انسان کې وو دغه نقص ته د ګټه نیبه د ملکون په اړه یلی دی د خور لور د جګبلور په اړه یلی دی د بلموس په اړه یلی دی د ملو په اړه یلی دی د اومی په اړه یلی دی یو شای پر خینه ده څومره چې زه پیګم.
اسلام الدین وای چې نیازولي د خپل حق وینا لکه بل ځان ته دښمنان پیدا کړي وو. ما ویل څنګه د بیلګې را کولې او ما هڅه وکړه چې د نیازولي هماغه سندرې پیدا کړم او د ده په خبرو پسې ورغبرګې کړم. وای ورای
ملک پاړه بچو آپ ته ملک نه خوښېده دا سیلی وو چې لیوه د لیوه غوښې نه خوري غرو کې چې لیوون وي توبه د انسان غوښې خوري اوس داسې ملکون دي ځکه چې هغه رشپت خور خلوت خور به وو.
دوا به که په لس روپۍ وصل به دخستې
که په لس روپۍ به دوا هغه شل زره فیس خستو که هغه څه مندایون به خپل مسکر سره جوړ دوی دا دوا دغه تړبله چې هغه به کسرونه پښې مسپرې شوې اډموتې به هم شوه خو دوی خپل جوبلې کول. دو ښځو خوند په دا سیلی چې د دوو ښځو خوند او وخت ای بدی کې رمضان ته پیدا کړه شپلۍ وای غونډۍ کې د نن سوا ناتې کول کې نه پکې شروتلې وي چا به پکې په پیدا کړ بالکل نظر نه لګېدو چې سوري نوري درته وایي کلندري ورکه کې نه دی پکې په مزدوري ورکه کې
ښاغلی نیازولي شهیدیار وایي چې له سیاسي لیډر رانیولې بیا د ټولنې تر یوه معمولي وګړي چې په چا کې مې خو لیدله خبره مې نه ورنغړوله.
مونږ خپله بو وی چې زه جنګېږم زه مخته کېږم خو چې کله مقصد د خیانت شروع شو لکه توپک خرڅوه په غنیمت کې ټګي کوه وسله ویلي خرڅېږي دا راکټ ویلي خرڅېږي دا ظلم ویلي کېږي داسې په کیمپو کې وښیا ببوون مې روخ پرې نخول لیډرون مې روخ پرې نخول عادي څه شي نه چې عادي خلکو مینې محبت نه مو جذبار ژمدی کړی او مو زړه ژمدی کړی وو بالکل مو د حقو نه خبره نه غړوله.
نمائندہ دے کا زون کی دلا دے کپڑوں
ښاغلی احسان الله درمل هم وایي چې هغه داسې وخت نه و چې څوک د خپل فردي احساسات په شعر کې ځای کړي، ځکه نیاز ولی هم اخلاقي او نور مسائل په شعر کې ځایول. ښاغلی درمل زیاتوي چې که څه هم د ده په شعرونو به د هنر په لحاظ ډېر بحث ونه شو کړی، خو د موضوع او د معنا په لحاظ ډېر څه ورباندې ویل کېدای شي.
پغه وخت کې چې د افغانستان خلک کوچېدلي وو، دلته پوهنتونونه او د اخلاقو او مدرسې ورڅ وران شوي وو، کتابونه سوځېدلي وو. هغلته خلکو متکلم نه لرلو چې څه ورته ووایي، د اوس کومې خواته رهبري کړي. او دغه چاره یا شاعرانو ته ورپاتې وه، یا جهادي رهبرانو ته، یا ځینو نورو مخورو کسانو ته. شاعرانو جرات هم نه شو کولی چې ډېر خپل فردي احساسات ووایي. په هغې شاعرۍ کې مونږ د هنر د لحاظه بحث کوو، ډېر بحث نه ورباندې کېږي. که بحث ورباندې کېږي، اوس صرف د موضوع او د شاعری د معنوي او د فکری اړخ د لحاظ بحث ورباندې کېږي.
خو د ښاغلي نیازولي شهیدیار یو کلیوال او آشنا محمد طاهر پښتونیار چې په خپل هم شعر او شاعري کوي، که یو خوا وایي چې د نیازولي ځینې ډېرې پند لرونکي سندرې خوښېږي، نو بل خوا پر ده نیوکه کوي چې خپلواک پاتې نه شو او د ځینو سیاسي رهبرانو او ګوندونو په ګټه یې سندرې وویلې.
د ده شاعري ډېره ښه وه او ما خپله خوښه وه. د ده یو عقل تمام په نوم یو کیسټ دی چې په هغه کې د ظاهرشاه نه رانیولې تر دې شپې اوو ګوندونو پورې ټولې خبرې په ډېرې واضحه ټکو کړې دي. نیازولي سره ډېر ښه استعداد و د شاعرۍ، خو مګر څنګه چې په کار وه هغسې ده ونه کړه. هغه وخت کې شپږ پلټیوې د شپږو پلټیوې ته یې ځنو ته یې ښه ویلي، ځنو ته یې نه ښه ویلي دي. نو شاعر دپاره داسې په کار دی چې هغه یو ملي شخص وي او په ملي مفکوره پوره ولاړ وي.
خو افغان شاعر او کرکتون کې احسان الله درمل بیا وایي چې که د هغه وخت منل شوي ارزښتونه نقدونو، هماغو حالاتو ته به ورګرځو، کنه نو دا به ظلم وي که د ملامت وبولو، ځکه چې هغه هم د هماغې ټولنې غړی و او په هغو وختونو کې د ځینو سیاسي کسانو په اړه د اتلولۍ تصور موجود و.
هغه وخت کې چې د افغانستان د سیاست په اړه او د پاکستان په اړه څه تصور و، دا یو ډول جمعي و او خلکو ته ور زرق شوی و. او شاعر هم د همغه اجتماعي وغړی و. که په شاعرۍ باندې بحث کوو یا نقد ورباندې کوو، داسې نه شو کوی چې مونږ د نولسمې پیړۍ په شاعرۍ باندې د شلمې پیړۍ په شرایطو کې بحث وکړو. د نیازولي شاعري که مطالعه کوو، دا زمونږ معاصرې د کره کتنې تیوري، زمونږ معاصرې سیاسي تیوري، زمونږ معاصر ملي ارزښتونه نه ورباندې تطبیقېږي. نو دې ته به ځو هجرت وختونو ته. په هغه وخت کې د خلکو ذهنیت هم دغسې و، زه فکر کوم په دې کې د هغه ګرامر نه دی.
ډاکټر درمل مهمدار از د ښاغلي نیازولي له یوه خصوصیت خبروي چې هغه وخت ځینو ولسی شاعرانو په خپل هنر پیسې اخیستې. خود ښاغلي درمل وایي
د نیازولي په خصوصیاتو کې یو دغه هم ډېر یادېږي، دغه وخت خلک ډېر یادېږي چې دی یو خوددار او ملنګ سړی و. حتی دی به چې محفلونو ته تلو، په هغه وخت کې د ولسي شاعرانو دغه مزدوري او کاروبار هم دغه و چې د خلکو مجلسونو ته به تلل او پیسې به اخیستې. خو دی هېڅکله د کوم کور نه پیسې نه اخیستې، او که ور به هم کړي هغه به هغه سازنده او ملګرو باندې ویشلې. بیا به که خلکو کومه لونګۍ یا تحفه ورته وکړه، هغه به قبلول. دی یوازې د دې دپاره چې خلکو ته سرور او یو فکر وبخي، د دې په خاطر به تلو او خلکو ته به خپل هنر نمایي کوله.
ښاغلی نیازولي اوس کرونده کوي او وایي چې په ټیمې مګې ډېرې لري. دی نن سبا د غریبۍ شپې ورځې تېروي او عمر یې هم هغه دی تر 55 اوښتی دی. ده د یوې راډیو کیسه راته وکړه چې دی پکې میلمه و، او چې کله یې د خپلو مجبوریو له کبله د اورېدونکو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې د کتابونو د چاپ وس نه لري، نو ډېرو غوړې وعدې ورسره وکړې، خو هغه وعدې خړو اوبو یوړې. دی وایي چې زه اوس د خلکو په باټو باور نه کوم.
واورې دې تڼې سې پوښتنه نه وکړه چې دغه کتاب بیرې نه چاپ کوي. ما ورته وویل چې د ما په خط کې غلطي دي، نو زه څنګه وکړم چې مسخط چاپ یې کړم؟ که موږ سره څوک کومک وکړي کېدای شي د کتاب چاپ شي. بیا ما درسره خبرې کولې، بیا یو تلیفون رو اوس سړي ته وویل چې ما 2 لکه روپۍ درته بخښتې سه. بیا تڼه ډېر خوشحال شو، ډېر خوښ شو چې زموږ په وطن کې داسې توریالي دي. بیا بل سړي تلیفون وکړ چې ما 2 لکه درته بخښستې. خو بیا چې سبا شو دفتر نه چې وتو، د ما مرګلی وی کینا قدام علاقه تیر کی هغه خال کو تلیفونونه کړی په سی چروش د کتاب کو ور مو تو ویچ سایبا اسه غ رادیو نه زور غیالو دا علاقه بیا بستر غا وخت ایو شیر کی بیا مو یلی وو هغه دی پر زړه کو خکاروازی خیلی پیجنوی در پتی جی کری و چشل نش پا شایره که اختاش من خکاروازی که تاسی مخی در حیاوی در مگو در چرچن سر اختایم پا جنجال رختاب ویوالا اما دستی پتی نیولی دیگنه چه آقا که مگی دیلری دی مخی کنه سروی سروی دیگنه بیا پا دیگه مووی چه جگ بش من خراکی قسم بکلی حاکی ارچا بکلی چرچا کی ارچا برتوی چ شیر ند سمندر دے حق نہ پٹوی نل دے غلطی کلم پغوٹو پہغ سوٹو بوٹو وسور نو پغوٹو ک کوز و ک پوسو د میٹول تکول ای چوک مین پرخ والا غلطی کلم پغور و پتش خلی خبرو وی گون سملگرو عجاب شیر دین پیسی نل نمال رختاب و یو حال
ما ویل اوس سنگا د کوم کتاب میتاب د چاپ نیت لری او کنا نیاز ولی ویل
ویل نو غړو جون صفات من دے کڑے چې دی قوم صفات می وکو دی خوری صفات می وکو با دی خوری زمن جکشی موسر کما کړه کی دی مخ کی توپ جواب کی دا پوتیشی د خلکو ته چې جون سره قبر ته یونسو دا سی وخی چې په کې سړ کې بو پیند شیرونه دی چوپیدو وی پینځه بنوي البته چې کوم پرته دی په کور کې هغه پینځه دی چوپیدو وی پینځه بنوي او ځان چې دا ټوله ایم اشاره دی دا به دغه شی دا چوپ شي
د نیاز ولی شهیدیار غږ نن هم په کیسټو کې ژوند دی د اسلام الدین په څیر د سرسخت مینوالې اوس هم سندرې اوري او د ځینې سندرې اوس ورته متل ګرځېدلې دي خو په خپل نیاز ولی اوس هم شعر او شاعری کوي او کنه جواب یې په خپل نیاز ولی شهیدیار راکړی دی
کله چې درد وکسم مس یو شعر روشي یا مقصد د سیڅ په خو وکسم په کور کې لیکي وسنی حالت خدا غدي چې تم کسې زم قسم په غرو رغو کې مو اډونه تال دي تر خو منو غونډه سرونه تال دي چانه یو غړم خپل ځان وژني افغان په خپل بل افغان وژني
د مراکی په پای کې متره پختل چې نور بچراته وایي د ویل چې د هیواد روانو حالاتو ته پکتو خپل افغانانو ته یو پیغام لرم ما ویل بسم الله
دا هیله لرو چې تعلیم وږي په بچیو بلا دا هیله ډیره زیاته زلرم چې خدای دا افغانان په اتفاق کې هو کله افغانان متحد شول خدای دا متحد کې خدای دا په وزره کې بیا به دوی خپل دښمن منو
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
قدرمن اوریدونکو 13 ادبي باسمو د تشبیه پر ډولونو چې دا وخت کمواله لوجمو نشوي کولای بشپړ باس خپور کړو تاسو نن د باس پاتې برخه اوري افغان شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل لا توای چې پټه تشبیه څه ډول تشبیه ده
کچیر مون تشبیه کی تور ذکر نکو اغه ته موکزه یا مزمیره یا پټه تشبیه وای مثلا د استاد پسرلی شعر د چې اې د ژوندون سیند د بشر چیر توړي داخلي خاصې د بشر چیر توړي دلته شاعر نو وای چې بشر د سیدی لکه خلی خاصې او ژوند د سیدی لکه سیند اې ته موکزه مزمیره تشبیه وای او کله چې شاعر غوړي چې د تشبیه توري په کی ذکر کی جګې ته بخکارا یا ظاهره یا مرسله تشبیه وای چې مثلا د کروان سیف شعر د چې لکه چاړه مې پزړه تیر شو پر هر دی راګړ د ابراهیم خوب قربان نشم اختر دی راګټ دلته لکه چاړو مې پزړه تیر شو دلکه د تشبیه تورې په کې ذکر دی په دې لحاظ تشبیه کارا او څرګند تشبیه دی تشبیه ځینې قسمونه چې دي شکل دی مخې دل بندي شي د دې ارکانو په حساب نه دی دل بندي شي هغه د دې چې یو قسم مثلا ملفوفه تشبیه ده چې په دې کې اول څو مشبهګونی ذکر کیږي بیا ورسته په مسلسل ډول په مرتب شکل مشبهګونی ذکر کیږي مثلا د حمزه بابا شعر ته چې یادونه دی راځي د مخ او زلف مسلسل وسوله هغه تیری ورځ شپې نه راولي دلته مخ او زلف اول ذکر شوی او بیا ورسته ورځ شپې ورسره ذکر شوی چې د دغه ډول تشبیه یو مثال دی یو د استاد پسرلی یو شعر دی چې للا صدر وتلی زړه ته مګور پکړه گوهر د ماتوی بلی ونی گوهر پتیګه دلته زړه او کرک ذکر شوی بیا گوهر او تیګه ذکر شوی زړه د گوهر سره تشبیه شوی کرک د تیګه سره تشبیه شوی چې د ملفوفی تشبیه د خاصه مثال بلې مفروقه تشبیه هغه د چې مشبهګونی څنګ په څنګ سره ذکر شي داسې نوی چې اول مشبهګونی ذکر شي ورسته د تشبیه نور خو وي ورسره ذکر شي د رحمان بابا مشهور شعر دی مخ یور خطی سبزه ده نه پوهیږم چې سبزه په اور کې څنګه زرغونیږي په دې بیت کې مخ یور خطی سبزه د دوړ څنګ په څنګ سره ذکر شوی دی مخ اور او د خط او سبزه ترمنځ د مشابهت یا د سالک سره یو شعر دی چې مست شباب خیال شراب غږی رباب غوندې وو جونې خو ډېرې مالیدلې خدا ډېره خو په دې کې خیال شراب غږی رباب دا د تشبیه طرفین دي چې څنګه په څنګه سره راغلي د شکل د لحاظ یو ډول تشبیه ده چې تصویه تشبیه ورته وایي چې په هغه کې لومړی څو مشبهګان ذکر شي بیا وروسته د ټولو سره یو مشبه هیرو شي ټول د یو شي سره تشبیه شي. مثلا د درویش دوران شعر ده چې د شونډو مې د زنګون خوب د زلفو سیوري غواړي زما زړګی لکه ماشوم د اسمان ستوري غواړي. دلته که څه هم د شونډو مې د زنګون خوب او د زلفو سیوري خپل هم تشبیهي صبغه لري خو دا ټول په ګډه د اسمان د ستورو سره تشبیه شوي او هغه مشابهت دا ده چې په دې لریوالي کې او په دې ناممکنوالي کې چې شاعر وایي چې دوی ته رسېدل سخت دي. بله جمع تشبیه ده هغه د تصویه تشبیه معکوسه تشبیه ده داسې ده چې یو مشابه ذکر شي او بیا وروسته څو مشابهګانې ورته ذکر شي. د ارواښاد ننګیال یو شعر دی چې هغلته لرې یو سپین آس ولاړ دی لکه د ګلو پرخه لکه د قو بڼکه لکه د خکل یار د سپینو غاښو سپینه برېښنا لکه اوبو کې د ښایسته و ښاپیرو د مړوندونو سیوري لکه د ټولې دنیا سپینه نازولې سپوږمۍ. دلته شاعر غواړي چې یو آس موږ ته تصویر کړي او هغه موږ ته راوپېژني د تشبیه په مټ. اول وایي چې لکه د ګلو پرخه، بیا وایي لکه د قو بڼکه، بیا وایي لکه د خکل یار د سپینو غاښو سپینه برېښنا او ګڼې نوره مشبهې ګانې موږ ته راوړي. دته د تصویه تشبیه پر خلاف جمع تشبیه وای چې د شکل د مخې ډلبندی شوی ده. یو بل ډول تشبیه د شکل د مخې چې هغه ته مزمیر پټ تشبیه وای. تشبیه په کې ډېر محسوس نه وي خو کله مونږ غور به ور باندې وکړو او د شعر ژور ته کوشو شاعر په کې تشبیه کړی وي. مثلا د خوشحال بابا یو شعر دی چې په ماڼه دې مرد شو یو کرایید شي په خندا دې جوهري کره ژړا شي. په دې شعر کې په ظاهر ډول تشبیه د سټرکچر سره نه یو مخ خو که لږ ورته ځیر شو شاعر وایي چې په ماڼه دې مرد شو یو کرایید شي. ته چې کله خفه شې د مرد شو یو کرایید شي څه مطلب؟ ته چې کله خفه شې دومره عاشقان ووژل شي چې د هغه څوک چې مړي مینځي همدای کاروبار دی د هغوی کاروبار ښه جوړ شي نو د هغوی کرایید شي او په خندا د جوهري کره ژړا شي. یعنی ستا خندا دومره جوهر در ده چې کله چې ته وخاندې جوهر مرغلرې او کل شیان ارزان شي. په دې حساب د جوهریانو کار خراب شي او د هغوی کره باید غم پیښ شي وژاړي. نو دې ته مزمیره پټ تشبیه وایي چې شاعر په کې د تشبیه سټرکچر ډېر پیچلی او پټ کړی وي. د دې نه غیر هم د تشبیه ډېر زیات ډولونه دي چې کره کتونکو یا ادبپوهانو د فنونو استادانو په خپلو کتابونو کې ذکر کړی دي.
ډاکټر صاحب، نوي بحثونه د تشبیه په ارتباط باندې چې کیږي نوي بحثونه څه دي؟
د تشبیه په اړه په فنونو کې ډېرې نوې خبرې نشته. هماغه چې عربي ادبپوهان ورباندې کړي ځینې کرکتونو کې زموږ په ادبیاتو هم تحمیلوي. خو خبره دا ده چې تشبیه ته باید د یو بل منطق نه وګورو. اول خبره دا ده چې زموږ کرکتونکي وایي چې تشبیه باید د داسې شیانو ترمنځ وشي چې د هغوی ترمنځ مشابهت ډېر وي چې موږ مشابهت احساس کړو. دغه خبره د نوې کره کتنې په حساب سمه نه ده. حتی دوی وایي چې د ازدادو ترمنځ تشبیه نه کېږي. خو د تشبیه په نوې بحثونو کې یوه خبره د تشبیه زاویه څومره چې د تشبیه د دوو او ډېرې لرو شیانو سره یا د ډېرې متفاوتو شیانو ترمنځ شوي وي هغومره هنري وي. مثلا د سعدي شیرازي یو شعر دی چې په پښتو یې ترجمه داسې ده چې پای ته مزغم ورسېدی د شپه ځپل یو سبا څومره شوي ځن د روژهدارو د ماښام په شانې. دلته سبا د ماښام سره ورته ګڼل شوی او ماښام او سبا زموږ په ادبیاتو کې د ازداد دي او د تضاد سنت ورنه جوړیږي. نو په دې حساب نوې خبره دا ده چې کله چې د تشبیه زاویه ډېره پراخوي او د دوو پدیدو ترمنځ ډېر نادر مشابهت را وسپړل شي دغه نوې تشبیه ده. بله خبره دا ده چې که موږ ومنو چې هنر د یوې پدیدې یا د یوه کیفیت تجسم یا تصویر کوي نو هنري تشبیه هغه ده چې د مشبهبهي حسي وي. که چیرې مشبهبهي داسې وي چې عقلي وي یا انتظایي یا مجرد وي بیا لوستونکی ښه تصویر نشي ورنه اخیستی. د تصویرولو یا د مجسم کولو ډېر قوت نه لري، پکې کمی دي. مثلا یو شعر دی زموږ په معاصرو شاعرانو کې په یوه مجموعه کې چاپ دی چې بوی راځي د نیلوفر لپو کې لکه د ستورو نقرهي خوبونه. اوس شاعر غواړي چې د یو کیفیت دی وی خوشبو پاړه موږ سره خپل تجربه شریک کی خو دې تجربه دی پاره چې کوم تصویر ټاکی هغه عجیب تصویر دی لکه دستور نقری خوبونه دستور نقری خوبونه فکر کوم چې یو انتزاعي تصویر دی ډېر تجربه ورنه ده د دې په مقابل کې دغه شعر چې ما مخکې مثال ورکو د کاروان سیب شعر چې د غونډې روح لکه ځلا د خایسته الماسو چې مشبه د یو غیر حسي کیفیت په حسي کیفیت بدلوي نو کچیر موږ غواړو د تشبیه نه د تصویر توقع لرو چې تشبیه د موږ سره تصویر شریکي یا کیفیت سره شریکي هغه شی چې موږ ورباندې تصویرو مشبه به باید حسي وي په دې لحاظ چې په حسي یا حواسو ته مخامخ پدیدو کې د تصویرولو قوت زیات وي دا دغه څه دي چې که غواړي چې شاعران د دوی تصویرونه ډېر د حس وړ وي او لوستونکي حس کړي نو ښه ده چې د تشبیه یو طرف حسي کړي خصوصا د تشبیه هغه طرف چې هغه د تصویرولو یا د مجسم کولو وظیفه لري مشبه به یوه بله خبره دا ده چې لکه د مشترک وسط په اساس چې موږ د تشبیه ویش وکړو مهمه خبره دا ده چې مشترک وسط که وکړی شو چې د تشبیه په طرفینو کې په یو وخت کې په خیالي ډول پیدا کو کله چې تشبیه په طرفینو کې د مشترک وصف حقیقی وی دغه ډیر خیال پرون کې تشبیه نه ده
تړلای وی
ډیر تړلای وی د دې تشبیهات خصوصیت ده چې لستون کې په تخیل کې راشي کوي د یو څه شبو دی پر په شاعر بدلوي یو بل خبره چې د تشبیه پړې کولو شغه دی ابتزال ستون زده چون هنر د عام خبرو دی خبري جملو غونته داسې خصوصیت نه لري چې موږ د ورسره د تکرار احساس ونکو مثلا کوم غوته سي زرزلې یا لکھو زلې هم ورچې د افغانستان مرکز کابل د دې سره مونږ چون عاطفي اړیکې نه لرو یو خبري جمله ده د معلوماتو لپاره ویل شوې مونږ په دې تمام نه اورو چې خوند ورنه واخلو خو هغه شی چې د هنر لاس پکې شامل وي د تخیل لاس پکې شامل وي هغه کا وسلیږي د دویم ځل لپاره تکرار شي د دریم ځل لپاره تکرار شي مونږ د خوند اخیستلو کچه مورنه کمیږي په دې لحاظ تشبیه د ابتزال او یا د تکرار په وړاندې ډېره حساسه ده د دې په وړاندې باید شاعران یو دریځ ونیسي او هغه دغه ده چې هر څه چې دوی غواړي چې تصویر کې باید یوه نوې مشبه بهي ورته را پیدا کړي د تشبیه د نوې کېدو یو منطق دا دی چې کیدای شي د ګلاب په اړه دوه شاعران خبرې وکړي خو که یوه مشبه بهي ورته پیدا کړي وي بل مشبه بهي ورته پیدا کړي وي د دواړو خبرې نوې دي
ډاکټر صاحب په تشبیه باندې مو مفصل خبري وکړې په دې ورستو کې مو دا خبرې وکړې چې تشبیه د تکرار تاب نه لري چې ډېره تکرار شي څنګه کولای شو چې نوې تشبیهات پیدا کړو
نو تشبیهات ډیر غنی منابع څه شي دي اول لوی منبع دی تشبیهات د نو تشبیهات مطالعه دی تاریخی سینسی او ادبی او حتی هر ډول مطالعه مشاهده د تشبیهات په نوې کولو کې مرسته کوي مثلا د استاد صالح شعر دی چې روح د زردشت دی د لیمو په ور کې و مسیږي چې گریوان لکه کتاب دا وستا پرانیزه اوس کا یو سړی دی اوستا پړه د زردشت پړه او د تاریخ پړه مطالعه لري ممکن نه دی چې دغه تشبیه پیدا کی یا مثلا استاد سرلی وایي چې لمهره ډکوي څومره چې وړوي ماشوم ته ګوره لمینه جوړوي مینه څه غواړي لالی جاهو څومره چې لوړوي هغومره سوړ وي اوس هغه کسان چې لوړ دي یا د مقام په لحاظ لوړ دي هغه د هوا د سړو طبقو سره تشبیه کول دا سینسي شعور غواړي که څوک په دې ونه پوهېږي چې دا د هوا طبقې په بیلوبیلو برخو کې څومره حرارت لري پورته چې ځو حرارت زیاتېږي که یخوالی دغه تشبیه ته نشي رسېدلی ولسي اندونه ولسي فرهنګ دا هم د تشبیهاتو ډېره لویه منبع ده مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې ناویسا سترګو پسې ډېرې اوبه وشیندلې د نامعلوم پړاو په ورک منزل چې لاړه چیغه دلته شاعر یو اجتماعي دود ته ځیر شوی چې موږ داسې په مسافرو پسې اوبه شیندو دلته د چیغه د مسافر سره تشبیه کړی او د سترګو اوښکې په دې مسافر پسې شیندل شوې اوبه یا مثلا د دیوالونو په چلو کې د توی شوي ویښته زه هم په سمڅو کې بېدر د دنیا پرېښودم زموږ حالت دی د هغو ویښتو سره تشبیه کړی چې خلک یې په غارونو کې کېږدي د دیوالونو په چلو کې که چیرې شاعر دغه فرهنګي یا فولکلوري او ولسي پیښې ته نه وای ځیر شوی کېدای شي دغه تشبیه نه وای رامنځته شوی خپلې تجربې او د فطرت مشاهده ده. مثلا کروان سی وای چې دوخ دسترګو په څیر خپل لیدونکو تورو کروان استا و د ساده غزل ترنګ ور. زموږ شاعران اکثره وای چې زما د غزل تورې دي غمي غوندې خپل دي او د لالونو غوندې خپل دي او ډېر ځلیدونکي قیمتي دي ډېر. مگر کروان سے خپل تجربہ ور سره تړي د وخت سترګو په څیر خپل یوز لیدونکو سره دا تشبیه هم نوی ده، هم ډیره نادره ده، هم د شاعر د خپل تجربې نه منشا اخلي. نو که خپل تجربو ته سړی ورننوځي د تشبیهاتو ډیره لویه زیرمه پیدا کولی شي. نو په دې لحاظ خپل محیط ته، د خپل محیط یا چاپیریال مشاهده، خپل تجربو ته پناه وړل، د فطرت مشاهده، سینسی او ادبی او هنری او تاریخی مطالعه، دا ټول هغه څه دي چې شاعرانو ته د نوو تشبیهاتو منطق او لاره ورکولی شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
ډیره مننه اومس.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکے او تحلیلونا پا آزادی رادیو ڈاٹ کام کے واوری یا ولولئی.